द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
سلامونه اونې کې هلې قدر منوریدونکو او لیدونکو د دی وراجو او ټلویزیون خبری خبرونه فایل شول. تاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه نصر کاکر.
نن د چهارشنبه ورځ کال 2018 د جولای د میاشتې 15 نیټه ده. وخت شوی دی د مهال په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. په خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. په دې خپرونه کې بیلابیل راپورونه او موضوعات لرو تاسو ته به وړاندې کوو، خو لاول هم غوږ شئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
افغانستان وایي د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته به افغان او پاکستانی ځواکونه په یو وخت د ترهګرو په ضد عملیات کوي. د صدر غنی ویاند نجیب آزاد وایي د عملیاتو وړاندیز پاکستان کړی او څارنه به امریکا کوي.
بلې لوري ته په خیبر پښتونخوا کې د تنباکو کروندګرو د کمپنیو لخوا د تنباکو په بیو باندې بې باوري ښودلې ده او دوی وایي چې د دغه کمپنیو پر ضد به احتجاجونه ترسره کړي.
او د شمالي کوریا لخوا د اوږد واټن توغندي په تازه ازموینه امریکا، روسیې او چین سخت غبرګون څرګند کړی. روسیه وایي د پیانګیانګ د راپارونو مخه نیوی کول پکار دي.
په خبرونه کې دا او یو شمېر نور موضوعات راپورونه او مرکې ستاسو لپاره لرو. تاسو ته به وړاندې کوو. د دې تر څنګ په دې اونۍ کې د واشنگتن تو خیبر پروګرام هم لرو. تاسو ته به وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
د وایس اف امریکا جبری جیو ټلویزیون د ګلاو کتر منوریدونکو خبرونه ته ور بیا هم شرغلاسته او هم پیل کو. له هغه راپور څخه چې افغانستان وای د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته افغان او پاکستانی ځواکونه په یو وخت د ترهګرو په ضد عملیات کوي. د دې عملیاتو وړاندیز پاکستان کړی او څارنه به امریکا کوي. په دې باندې څېړنه او نور حال اخلو زموږ له همکار شاغلی بیروز خان صاحب څخه چې دا وخت د ویډیو لینک لاري له موږ سره ملګری سوی دی. بیروز خان صاحب ستړي مسئ، په خیر علی.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
تر ټولو مخه که همدا راته ووایسه چې د ډیورنډ لاین په اوږدو کې د دغه عملیاتو چې په یوه وخت به دواړه هیوادونه کوي څومره به ګټور وي په داسې حال چې شپاړس کاله تیر شوي دي؟
دا خو یو نوی پړاو دی په دې د افغانستان او د پاکستان چې کوم د ترهګرۍ دا جنگ دی. هر څوک د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت او د شانتی پلویانې جنرالان د هغې په پاکستان باندې دغه تورونه شته چې کومې ډلې په افغانستان کې جنګیږي د هغې مرکزونه په پاکستان کې دي. هغه که طالبان دي ښکاره خبره ده، که د حقانی ډله ده هغه ښکاره خبره ده. اوس خو پکې د داعش والا دي هغه هم ښکاره دي. نو د پاکستان لخوا چې دا وړاندیز شوی دی دا هم یو نوې خبره ده. او بیا دې ته د امریکا تیارېدل په پاکستان باندې دا اعتماد کول، ځکه چې وایي امریکا به د دې تایید اخلي او د سار بندوبست به یې کوي. دا دوه مهمې خبرې دي. او دغه شانتې د افغانستان حکومت ورته تیار شوی دی. صدر اشرف غنی هرکلی کړی دی د دې. او د امریکا سار چې کوم دی دا مهم دی. د دین علاوه که په وکتل شي نو د افغانستان او د پاکستان چې اوس بیا خبري شروع شوې دي یا خبري شروع کیږي نو د دغه ضمانت هم چین اخسته دی. اوس کې د ټولي قضیه ته سړی وګوري نو دا یو نوې هغه د بڼه اخلي. او بیا دا چې چین د خبرو ضمانت اخلي، امریکا به د دې دواړو خواوو چې په ډیورنډ د کرخې پاکستان پلب پاکستانی ځواکونه او افغانستان پلب د افغانستان ځواکونه دی به عملیات کوي. دی به یو بل سره ملګرتیا کوي، معلومات به شریکوي، اهداف به دی ټاکي. او که چیرې دا په سپینیتۍ وشي دا به د دې یو غوي یو اشاره به وي چې پاکستان د افغانستان په اړه خپله پالیسي هغې ته تغییر ورکړی، بدلونې پکې راوستی دی. او د دې په ضد کې به بیا حقانی ډله د طالبانو مشرتابه د طالبانو چې کوم کومک دی دا به هم د سار د لاندې وي په پاکستان کې یا د پاکستان د پولو نه هلته اوړي. نو کچرې دا په سپینیتۍ وشي دا د دواړو ملکونو ترمنځ دا ستونزه تر ډیره حده راکمولی شي، که ختمه نه کی بیخي نو تر ډیره حده
خو بیروز خان صاحب په خپل سینیټر جان مکین د پاکستان له سفر وروسته په کابل کې بیا چې هم دلی د کاته کړی دی او وروسته یو خبری کانفرنس ته وینا هم کړی او په پاکستان له هغه ځای ژغ کړی چې د حقانی ترګری ډلې په ضد اقدامات وکړي، نو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دغه ترګری ډلې یوازې هم د دغه ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دي او که د پاکستان لکه څرنګه چې امریکا هم وایي د افغانستان حکومت هم تور لګوي چې د پاکستان په شاري برخو کې دي او له هغه ځایه دوی په افغانستان کې دننه ترګر بریدونه پلانوي، نو په داسې حال کې به دغه څومره ګټور وي دغه عملیات چې په یوه وخت به کیږي؟
د دې د مشرانو کو سیدل دی لکه په پنډۍ کې د ابراهیم چې دغه د سراج اقانی تر دی د جلال الدین اقانی رور دی او اسلام آباد کې په بارکو کې د جلال الدین اقانی زوی چې بیا پکې وجل شو نصیر، خو دا مهمه نه ده چې دوی په خارونو کې اوسیږي، مهمه دا ده چې دوی کوم عملیات کوي دا د پاکستان د پولې وراړی واقعی دا خبر رختیا ده او کنا کچری د امریکا د امریکا سره ډیر نوې جدید ټکنالوژي ده او دلته کې به ډرون زوم وی دلته کې به د سار چې نورې کمې ذریعې دي او پکاریږي دلته، نو مهمه دا ده چې د پاکستان د خوا په پولو باندې چې کوم خلک اوري د هوا د لارې خو نشي تللی ځکه هغې خو دغه توان نه لري، خو د ځمکې د لارې به ځي د ځمکې د لارې چې ځي ورسره واحده لار چې دا د پاکستان د پولو نه ده، که چېرې د پاکستان پولې وتړل شي دا نه استعمالیږي، نو که مشرتابه یې په ښارونو کې وي هغه هېڅ پروا نه لري، خو د دوی کومانده د دوی هلته کې په افغانستان ته که وسله اړوي که خلک وراړوي جنګیالي وراړوي او تماسونه نیسي دا به مهم وي، په دې باندې به د سار ډېر ضرورت وي.
ډېره مننه بیروز خان صاحب کورودان.
ګرانو خبرمنو اوریدونکو، د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه تاسو د ډی و رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه ته غواګی سوي نیست، تاسو د محل کولی شئ چې دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه هم د ډی و د فیسبوک پاڼې د لارې وګورئ. راځو یو بل سیمه ییز راپور ولوري ته چې د خیبر پښتونخوا د تمباکو کروندګرو ګیلې کړې دي او د کمپنیو لخوا چې د تمباکو کومه بیه وړاندې شوې ده په هغې باندې بې باوري ښودلې ده او ویلي دي چې دوی به د دغه کمپنیو پر ضد احتجاجونه کوي. کروندګر وایي چې دوی سره د یو کیلو پر سر د 250 روپیو ژمنه شوې وه، خو اوس ورته 160 روپۍ ورکول کیږي. نور تفصیل یې سده دغه ټول تاسو ته ریاض حسین په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې د تماکو د خرڅولو پروسه شروع شوې ده، خو د زمیدارانو لخوا مقرر کړی شوی نرخونه رد کړی شوي دي او د صوبې په مختلفو برخو کې سخت کال د تماکو د کوټې د کمی په وجه باندې هم ګڼ شمېر د تماکو ډیپوان هم نه دي پرانستې شوي. د خیبر پښتونخوا په سوابې مردان چارسده بونیر او مانسیره ضلعو کې د نړۍ ښه قسمه تماکو پیدا کیږي او د حکومت لخوا سخت کال 160 روپۍ د کیلو په سر مقرر کړی شوی دی او د مختلفو کمپنو لخوا زمیندارانو ته 160 روپۍ د کیلو په سر ورکول کیږي. خو په سوابې ضلع کې د کسان کونسل عمومي سکتر لیاقت یوسف زیوایی زمیندارانو دغه بیه رد کړې ده او د هغوی د تماکو د یو کیلو په سر 250 روپۍ لګښت راځي.
او په سږني کال باندې چې کوم ریټ د تماکو په کفنو کې زمیندار ته ملاویږي دا 160 روپۍ ده. دی سره د تماکو د زمیندار په یو کیلوګرام باندې خرچه چې ده دغه 250 روپۍ نه سوا شوې ده، نو دا ریټ زموږ د تماکو هم ډېر زیات کم دی او زموږ د خرچو هم ډېر زیات کم دی. خو د افسوس خبره ده چې د تماکو قیمت چې پروس کال په دې کفنو کې موږ ته 140 روپۍ پر کیلوګرام ریټ راکول شو، سږ کال صرف 2 روپۍ اضافه پکې شوې ده چې دا شرمناک ده، پورې کمه اضافه ده او موږ دې د ټولو زمیندارو طرفه مزمت کوو. ډېر زیات ډېر پان په شیرګل په چرتدا په مردان ایریا او په سوابه کې د تماکو کپنې چې دي هغه ډېر ډېر پان هم بند کړی دي چې هغې په وجه باندې د زمیندارو ته چې کم دی نو ډېر زیات تکلیف او ډېرې مسلې دي.
د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې سخت کال د تماکو د اخستو کوټه هم راکم شوې ده او صوبایي حکومت وایي چې تیر کال دغه د تماکو ډیمانډ د کمپنو لخوا هغوی ته 350 میلیونه کیلوګرام ورکړی شوی وو، خو سخت کال دغه کوټه وسلویخ میلیونه کیلوګرام ته راکوزه شوې ده. خو بیا هم په پرانستې مارکیټ کې تیر کال د تماکو د نه خرڅېدو داسې ستونزه مخې ته نه و راغلي. څېړنې وایي چې په پاکستان کې ګڼ شمېر د تماکو کمپنۍ خپل کار سرته رسوي او بعضې کمپنۍ داسې هم دي چې د ټیکسونو نه د بچ کېدو لپاره د تماکو بورډ یا د پیداوار مرکز ته کم ډیمانډ ښایي. په دې حقله د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې د تماکو د څېړنې د ادارې او تماکو د بورډ غړی عطا الله خان وایي کوم قیمتونه چې مقرر شوي دي هغه د زمیندارو لخوا د هغوی د تماکو د خرڅونو په بنیاد مقرر کیږي. دوی دا خبره هم ومنله چې په خیبر پښتونخوا کې د تماکو ډیمانډ راکم شوی دی. دوی زیاتوي چې تیر کال د حکومت لخوا د یو کیلو پسر 103 روپۍ مقرر شوی وي او روان کال دغه بیا کې 3 روپۍ اضافه شوی ده، خو په مارکیټ کې زمیندارانو ته 106 روپۍ د یو کیلو پسر ورکول کیږي.
106 روپۍ سرکاري ریټ تړلی شوی ده، 106 ریټ وته ده کمزانو طرف نه کاسته پروډکشن سروې ورته وایي دغه په بیس باندې موږ د قیمت کیږو پروس کړی زموږ سره دا 103 اوس دې کال چې ده 106 موږ یې خو ده زموږ سره ډیمانډ چې ده یعنی د پروسکني کال لپاره چې اغست 350 ملیونه کیلو ګرام دا کال چې ده موږ ته 100 ملیونه ډیمانډ راغلی ده. ډیمانډ د 1300 کال نه کمیږي، خو دا هغه ډیمانډ ده چې قانوني ډیمانډ ده. داسې کمپنیانې چې هغه ټیکس ایویژن کوي ډیمانډ چې هغه ډکلیئر کوي نه کم ډکلیئر شي نو په هغه باندې نه صرف دا چې هغه به موږ ته سیس راکوي زموږ چې کم ټیکس ده هغه به په هغه باندې بیا اکسایز ډیوټي هم ورکوي.
څېړنې وایي په خیبر پښتونخوا کې تماکو د زمیندارو لپاره د نقدو پیسو یو لویه ذریعه ده او زیاتره په دې کې استعمالیدونکي سرې ډی ای پی او ان پی کې قیمتونه د یوې بورې په سر د 3 to 4 روپو پورې رسیدلی دي. هر کال مرکزی حکومت د تماکو په ذریعه د سنټرل اکسایز ډیوټي په مت کې 10 to 14 روپو پورې ترلاسه کوي او همدغه شان صوبایي حکومت ته هم د سیس په مت کې د 50 to 60 میلیون روپو پورې رقم ملاويږي او تیر کال د تماکو کپنو ته هم د 50 to 60 روپو پورې ګټه ترلاسه شوې و. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منوریدونکو دا خبرونه تاسو د فیسبوک ل لاري په ژوندۍ بڼه دا وخت لیدلی سي facebook.com/voa. او اوس هم لسیمه څخه یو بل راپور چې نن 15 جولای دی او هم لنن څخه 40 کاله مخکې د هغه وخت یو پوجي جنرال یو ولسی حکومت نسکور کړی او بیا مارشال لا په پاکستان کې لګولی و. جنرال ضیاء الحق یو ولس کاله په پاکستان باندې بچی وکړه او بیا د تیاری په یو پیښه کې یې ژوند له لاسه ورکړ. قدرمن اوریدونکو، پیپلز ګوند دغه ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځي. په پاکستان کې د مارشالګانو یا د پوجي واکمنیو چې کومه دوره ده څومره اوږده او چا مارشالله ویلګولې دي دا ټول حال مدثر شاه په دې ویډیو رپورټ کې راکوي.
نن پوره سلویخ کاله گاو فوزی جرنیل ضیاء الحق هیواد کې د جمهوریت صدر را غونډ کړو او مارشل لا اعلان کړی و.
مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں.
خپل دغه تقریر کې نوموړي ژمنه کړې وه چې نوي ورځو کې دننه به ټاکنې کوي، خو اقتدار تر 100 کالو پورې تر هغه مهاله برقرار وساتل تر سوچ 80 کې د الوتکې راغورځېدو له امله ووجل شو. د پاکستان لویه غمیزه هم دغه پاتې شوې ده چې د 100 کالو تاریخ کې د 150 کلونو نه زیات فوزي دیکتاتوران واک کې پاتې شوي دي. د ویش نه پس هیواد تر 9 کالو پورې بغیر د اساسي قانون نه چلېدو بیا 55 کې ړومبی آئین جوړ شو، خو 2 کال لانو تیر چې 1850 کې سکندر مرزا دغه آئین د خپل لاندې کو، خو فیلډ مارشل ایوب خان د دنه اقتدار واغستو مارشل لای اعلان کړه او ځان صدر کو. یو کم او یایم کې د عوامي احتجاجونو لامل ایوب خان په واک پر خودو مجبور شو، خو ورپسې یو بل جرنیل یحیی خان مارشل لای اعلان کړه.
I have imposed martial law throughout Pakistan.
کال 1900 کې عامه ټاکنې وشوې، خو یو اویایم کې د دغه مارشل لا دوران کې ملک دوه ټوټې شو، دوه اویایم کې مارشل لا ختم شو، د باقی پاتې هیواد لپاره درې اویایم کې نوې اساسي قانون مخې ته راغلو او ذوالفقار علي بټو واک ترلاسه کړ، خو وو اویایم کې ضیاء الحق په وخت قبضه وکړه او د دغه عمل په ضد پیپلز ګوند هر کال نننۍ ورځ د تورې ورځې په حیث مانځي. او د یاد ګوند صوبایي صدر همایون خان ډیوه راډیو ټي وي ته وایي د موجوده ټولو مسلو ذمہوار ضیاء الحق دی.
هر کله چې یو ډیکټیټر راشي هغه د پبلک سپورټ نه، خو د خلکو سپورټ حاصلولو لپاره ځان لا په یو نه یو شکل باندې سپورټ حاصلوي، نو د ضیاء الحق د ټولو نه غټه تباهي د دې وطن لپاره دا نن چې دا خون خرابه شروع، دا نن چې دهشتګردي، دا نن چې په دې وطن کې کلاشن کوپ کلچر ډیولپ شوی دا داغه یو نتیجه ده.
رستو بیا نه نوی کی یو بل جرنیل پرویز مشرف په واک قبضه وکړه او د نواز شریف جمهوری حکومت ختم کو.
آی ریکویسٹ یو آل ٹو ریمین کام اینڈ سپورٹ یور آرم فورسز ان دی ری اسٹیبلشمنٹ آف آرڈر.
او خبریال فرید الله وای دیکتاتوری نظام هر څوک د قبلول وړ نه دی، خو ضیاء الحق چې څومره پښتني ټولنې او افغانستان ته زیان رسولې ده دومره بلکم حکومت نه دی رسولې.
زما په نظر کې دغه پیریډ او دغه ډیکټیټرشپ چې سوله نو سال پښتنو د پښتنو سیمې ته ورکړې دي، باقی ملک باندې هم د هغه اثرات راغلل، خو دلته کې تر ددې نن ساته پورې په پښتونخوا کې، په فاټا کې او په بلوچستان کې پښتانه چې دي د هغه سیز نه خلاصېږي نه تر د نن ساته پورې.
زیاتې د ضیاء الحق افغانستان جنگ ته وردانګل یو غلطه فیصله و چې ورسره پوره منطقه د اړې ګړې ښکار شوه، او هر څوک اوس د ضیاء الحق نوم څوک نه اخلي، خو کم د فساد بوټه چا غنال کړو پته نشته تر کومې به مونږ پښتانه د وینو خړوب کې پاتې شو. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، ټي وي پېښور.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو، او سم یو بل راپور چې د شمالي کوریا لخوا د اوږد واټن توغندي په تازه ازموینه امریکا، روسیې او چین سخت غبرګون څرګند کړی دی، او روسیه وایي د پیانګ یانګ د راپارونو مخه نیول پکار دی. تفصیل منظر شهید په دې رپورټ کې راکوي.
د شمالي کوریا د بلستیک توغندي د ازموینې وروسته د نړۍ په کچه ګڼ شمېر هیوادونو اندېښنې ښودلې. د امریکا په ګډون چین او روسیې دغه عمل په سختو ټکو غندلې. د سې شنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین ولسمشر شي زینګ پینګ دواړو ژمنه وکړل چې د شمالي کوریا د زیاتېدونکي خطر د مخنیوي په اړه به په ګډه ګامونه پورته کړي. ولادیمیر پوتین زیاتوي،
موږ د کوریایي ستونزې د حل لپاره د روسیې د پړاوونو د پروګرام په اساس یو ګډ اقدام باندې موافق شوي یو، او دا به په کلکه پر مخ بیایو، او د چین په دې فکر هم رضا شوي یو چې د شمالي کوریا نیوکلیایي فعالیتونه کنګل کړل سي، او همدا ډول د امریکا او جنوبي کوریا پراخ او ګډ پوجي تمرینات.
شمالی کوریا داوا کوي چې د دوی نوی آزمایل شوی میزایل د یو لوی وچې یا برازم څخه بل برازم ته وشتل کیږي. د شمالی کوریا دولتي ټلویزیون د سې شنبې په ورځ وویل چې د هو اسونګ 44 په نوم توغندۍ 2800 کیلومتره پورته والوتله، او له 9 دقیقو وروسته یې هدف وویشته. په امریکا کې کارپوهان وایي چې دغه توغندۍ د امریکا د الاسکا ایالت وشتلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې د شمالي کوریا د بلستیک توغندۍ د وروستۍ ازموینې نه وروسته دا ضروری ده چې د مخنیوي لپاره یو نړیوال عمل وشي. هغه زیاته کړې د شمالي کوریا دا وروستۍ اقدام امریکا او د امریکا متحدینو ته ګواښ دی. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ خپل په ټویټر لیکلی وو چې شمالي کوریا یو بل نوی میزایل جوړ کړی دی. آیا د شمالي کوریا ولسمشر څه بل کار هم لري او که څنګه؟ هغه سپینې ماڼۍ کې ویلي چې د امریکا صبر او حوصله نوره ختمه شوې ده.
The era of strategic patience د شمالي کوریا د رژیم په وړاندې زموږ ستراتیژیک صبر او حوصله پای ته رسیدلې. ډیر کلونه مو صبر وکړو خو ناکام شو، نور حوصله او زغم نه لرو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ یعنی نن د شمالي کوریا د بلستیک توغندي د ازموینې په هکله په عاجله توګه د تړلو دروازو شاته یوه غونډه کوي. د یادونې وړ ده چې امریکا په پرله پسې توګه شمالي کوریا ته خبرداری ورکوي چې د اتومي وسلو د پروګرام نه دی لاس واخلي، خو شمالي کوریا خپل پروګرام ته دوام ورکړی دی او وایي چې په دې لړ کې د هیڅ چا پروا نه کوي. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
زه چیوا خزیم.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شادي زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلی کوم.
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه یم. زه بیبي شیرین یم.
نو قدرمنو اوریدونکو، اوریدونکو خبرونه دوام لري. خپل ځانګړي خبرونه چې د واشنگتن تر خیبر یا د واشنگتن تر خیبره لرو او د دې خبرونه کوربه د رحمان بونيري تاسو ته دغه خبرونه د دیونی هم تیار کړی ده د نشر د پاره چمتو ده. تاسو به وړاندې کو په بیلابیل موضوعاتو باندې خبرې ترې کړې دي، په ګډه به سره وګورو.
ستړي مشه دا پروګرام واشنگتن ټو خیبر دی. د واشنگتن ډی سي څخه زه رحمان بنریم. نن پروګرام کې به د پاکستان په سرکاري ټي وي پی ټي وي د پښتنو د سپکاوي او د دې په ضد د مظاهرو حال درکو. بل موضوع به وي د هندي وزیر اعظم نریندر مودي اسرائیل ته سفر او منځني ختیځ کې بدلیدونکو تکلارې. خو د ټولو د مخه به باس کوو د پاکستان او کابل په سفر تلي د امریکایي سینیټرانو او هلته د خبرو اترو هم په دې موضوع باندې یو رپورٹ اول ته وړاندې کوو چې په جنوبي وزیرستان کې امریکایي سینیټر جان مکین او لنزی ګرام سویل دي. رپورٹ تر کړه د زموږ همکار محمد عالمگیر خان.
د امریکایي سینیټرانو یو اعلی پای وفد پاکستانی سیاسي او فوزي مشرانو سره په تخت اسلام آباد کې لیدل کاته کړي په داسې حال چې د امریکا ټرمپ انتظامی لخوا پاکستان سره تعلق ته بیا کتن روانه ده او روانه میاشمنس کې وړاندې به هم شي. امریکایي چارواکي وایي غواړي چې پاکستان سره همکاري ته نور دوام ورکړي پر ځای د دې چې ورسره تعلق راون غاړي. اسلام آباد ته په دوره د امریکا د سینټ وفد د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته خارجه چارو سلاکار خاغلی سرتاج عزیز او د فوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدکاته کړي. سینټر جان مکین په دغه موقع ویلي په افغانستان او دغه ټوله منطقه کې امن د پاکستان همکاري نه بیرته ناممکن دي. سینټر مکین کوم چې د امریکا د سینټ فوزي چارو کمیټې مشر هم دی ویلي زمو پاکستان سره تعلق په دې محل ډیر مهم دی.
an important visit, understanding the challenges, the successes, and the remaining challenges.
زما او زما د امریکا د سینټ مرګرو دلته دا ډیره معلوماتي او مهمه دوره وا چې موږ را پیښ چیلنجونو او د دې په مقابله کې کامیابو باندې هم ځان پوه ک. دلته نور چیلنجونه هم دي کوم چې زموږ غړې همکاري او امداد ته سخت اړتیا لري. د امریکا د پلاوی کې سینټر جان مکین، سینټر لنزی ګراهام، سینټر الیزابت وارن، سینټر شیلډن وایټ هاوس او خاغلی ډیوډ پرډیو هم شامل دي. امریکایي سینیټرانو د پاکستان سویلي وزیرستان انګور اډې دوره هم کړي او د پاکستان فوز سر دفتر پنده جنرال هډ کوارټر کې ورته فوزي چارواکو د سیمې حال هم وړاندې کړي. په دغه موقع سینیټر لنزی ګراهام ویلي د سیمې اولس تر هغري رد کړي او نو واپس کیدونکې کامیابی ترلاسه کړي.
One of the great success stories in the last few years is the Pakistani army's efforts to change the fighter for the better.
په تیر سو کلونو کې غټه خبره د پاکستان د فوز قبایلی سیمه فاټا کې د خبردون حسی دي. زه د دغه خبردون ډیر متاثر شوی یم. د فاټا اولس تر هغې رد کړي او اوس د دې مخ نشي اړول کېدی. دا اوس موږ پورې دا چې خپل همکاري دوامدار اوساتو چې تر هغې دلته نه همیش لپاره بهر پاتې شي. د امریکا په افغانستان کې د 14 کالو په جنگ پوهان وای طالب وسوال پاکستان کې پخې جال لري او د غلطنه په افغانستان کې کاروایان کوي او بیا دلته راغونډيږي. د اسلام آباد ناکیدین دریز لري پاکستان د طالب وسوالو حقانی شبکې په شانډلو پر ضد کرا عملیات نه کوي او ځینې خدا تور هم لګوي چې د حقانیانو په شا د پاکستان استخباراتي اداره ISI لاس لري. خو بیا پاکستان وای د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې لټولو زیاتې قربانۍ دوی ورکړي او افغانستان چې تر څو خپلې ذمہواری نه وي منلې طالب وسلوال به د دوی په خوره فعالیتونه جاری ساتي.
دا رپورٹ تاسو کو د پاکستان په جنوبی وزیرستان کې سینیټرانو سو ویلی وو. اوس وزو مقابل ته په کابل کې هغه خبري غونډې ته وینا کړې ده. د کابل د غونډې حال برا کوي هلته د وایس اف امریکا آشنا څنګه خبريال رحیم ګل ساروان صاحب.
امریکایي سناتوران جان مکینلین زیګرا هم شلډن وایټ هاوس او الیزابت وارن چنن کابل ته راغلي وایي دا پلاوی هڅه کوي تر څو لنګدې د افغانستان وضعیت وڅاري او د امریکا د ولسمشر ټرمپ په هغه پالیسۍ کې خپل نظر ولري چې دا محالي پارزونه بوخدي. سناتور جان مکین او سناتور الیزابت وارن ویل امریکا باید افغانستان ته نوي ستراتیژي جوړ کړي. دا ستراتیژي باید مشخصه وي او په هدف ولاړ وي. امریکا افغانستان کې څه کوي او څومره وخت باید دلته وي؟ سناتور جان مکین ویل د امریکا په خوانی او هڅو کار نه دی ورکړی.
We need to have a strategy to win.
موږ باید داسې ستراتیژي ولرو چې وګټو. دا نړۍ پر مخ قوي هیواد باید دا جګړه وګټي. موږ د داسې ستراتیژي په جوړولو لګیا یو چې دا کار وکړو. موږ پریشان پدې یو چې تر اوسه دا ستراتیژي نه ده ترتیب شوی.
د جان مکین په مشرۍ د پلاوی پاکستان ته هم تللی و. د غوسناتورانو اویل چې پاکستانی چارواکو سره بحثونه خو پاکستانی چارواکو ته ویلي چې د دوی په هیواد کې د حقانی شبکې د پټنځایونو شتون د منلو نه دی. دا سناتوران وایي له پاکستان غوښتي چې د ترهګرو حقانی شبکې په زپورو کې وسره مرسته وکړي. سناتور لینز ګراهام اویل ولسمشر ټرمپ فکر کوي چې پاکستان باید په خپلو کړنو کې تغیر راولي کنه امریکا به تغیر راولي. ګراهام وایي د امریکا ولسمشر ته بلدي سفر وروسته سپارښتنی ولري او غواړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ژر افغانستان ته سفر وکړي.
I've talked to President Trump several times.
مالو ولسمشر ترامپ سره د افغانستان په تړاو سو واري خبرې کړې دي. هغه به ژر لوی تصمیم ونیسي. زباله دې سفر وروسته ورته وایم چې تاسو زموږ ټول سرتیری وباسي. ځکه اته زره شپک سو سرتیری دند نشي بشپړولای. یا سرتیری زیات کړی د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن باید افغانستان ته ژر راشي.
دا مدني ټولنې ځینې غړي وایي د جان مکین په سیر د ځینو مخکښو سناتورانو راتګ په داسې مرحله کې چې امریکا د افغانستان په تړاو خپل پالیسي جوړوي اغیز لري. مدني فعال فیض محمد زلان وایي د مکین دا سفر مهم دی.
دغه پلاوی کومک کوي د سیمې سره او دارنګ د امریکا د نوي ادارې سره تر څو دوی وکولی شي په یو داسې میکانیزم باندې کار وکړي چې هغه دغه اوږده جګړه 14 کلنه جګړې ته پای ټکی کړي.
د سړونکو په باور د امریکایي سناتوران په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې لا هم د امریکا د ولسمشر پالیسي د افغانستان په تړاو د ارزونې په حال کې ده. ځینې وایي دا سناتوران د دغه پالیسي سره په همغږي کې مهم رول لري. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
قدرمن دن کو تاسو د کابل څخه هم رپورټ وکړو. زما سره په سټوډیو کې دوه شخصیتونه میلمانه دي چې په دې موضوع بر سره باس کوي. زمونږ د وایس اپ امریکا آشنا څنګه خبريال هغلی ایب خاورین سره ما سره ملګری خاورین سره په خیر علی.
خیر راغلی تاسیم.
مهرباني قدرمن دن کو زما دویم میلمه عارف انصار صاحب دی. عارف انصار صاحب د امریکا واشنگتن کې د پالیټیکس سړنیز ادارې مشر سړنکار دی. عارف انصار صاحب سلام شه.
ډیر مهرباني
تاسو. مهرباني. اولنی تاسو تاسو نو کوم په جنوبی وزیرستان کې پرونچ امریکایي سېنټرانو جان مکین، لنزی ګرام او نورو خبرې کړې دي. داسې معلومی کې د پاکستان د تعداد نه مطمئن دي. د دې جګړې کې کم چې تاثر په واشنگتن کې هغه دغه په خبرو کې نه معلومه ده.
جی زما خیال کې دغه دی وجل تلو چې دا سېنټ ډیلیګیشن ته او پاکستان دورا کوي چې هغه اول فرست هاند وګوري خپل نظر سره وګوري چې د پاکستان سیاسي حالات سکیورټي کم ځای کې دي. تاسو پته ده چې خطه کې هم ډېر بدلون روان دي او هغه چې کم سینټیمنٹ واشنگټن کې دی هغه خو تاسو اشاره وکړه. بل طرف ته داوم دی چې د هندوستان مشر مودی صاحب هم د امریکا دوره کړی وو. نو زما خیال هغه دغه میسج خپله به ورکوي پاکستان ته چې دغه چې کوم دغه ملاقات هغه په کم نظر وګوري. د امریکا پالیسی باره کې پاکستان کې چې څه تشویش دي هغه باره کې به خبرې کړي او هغه داوم ښکاره کړل ته چې کوم ډیلیګیشن دی د امریکا کشمیر پالیسی کې څه بدلون نه دی روان. خو ټول نه هم دا دی چې د افغانستان او پاکستان باره کې چې د امریکای پالیسی دی هغه کې عمر ریویو روان دی هغه کې د ډیفنس ډپارټمنټ افیشل خپل بیانونه ورکړي دي وایټ هاوس والا خپل بیانونه ورکړي دي تھنک ټینکس کې هم دلته بحثونه روان دي خو د کانګرس خپل رول دی هاوس او سینټ او دا زما خیال چې دوره دا دغه سره تړلی
زما تاسو دا سوال کوم تاسو راځم خبرین صاحب نورسته خو زما سوال به دا وي چې اریپنسار سے پاکستان غټ مسله دا چې هغه نه ډیمانډز یې غوښتنه امریکا دا ډیر وخت راځي کوله د یو شمیر دهشتګردو خلاف د عملیاتو بل امریکا ته فند ورکړي پاکستان ته نو آیا دا دوره پای کې سکدا دا کول شي کنه خو زه اوله خبرین صاحب طرف ته ځم خبرین صاحب کابل کې هم هغه نن خبرې کړې دي د کابل په خبرو کې او د جنوبي وزیرستان کې خبرو کې فرق هو د مشرانو کنه نو پکې
کابل کې نن وو ویل چې اغه انګریزي کوي ډو اٹ اور وی ول ډو اٹ د شخصا په دې نظریه ما چې دا کمیټه مو تاسو ته معلومه ده د وسلوالو ځواکونو د ټولو چارو سرپرستی کوي د ټولو چارو څاري یعنی اوورسایټ کوي کا فاندینګ کوي کا بهرني اپریشنز کوي کا دوی چیرته اسکر لیږي که څه هم کمانډر ان چیف پرزیدنت ده خو د دوی تایید د دوی سپورټ حتمی ده د هر هیواد سره کا پوزیم رستی کوي د دې کمیټې چاغې کې په مخ کې جان مکین ده دلته یو ډیر لوی نوم ده په پوزی چارو کې لینزی ګرام ور سره ده دوی فکر کومه چې اسلام آباد ته د په یو په خپل ځای یو سینیټرز په جهاز کې اسلام آباد کې کوس شي او بیا په جهاز کې سپاره کیږي په هلیکاپټر کې اول ته یو ملټری بیس کې ورنه ته بوزي ته په د بلډینګز د نن غوري یي ته په ګراوند باندې په چې څه واقعیتونه دی هغه خود نه خبرېږي خو دا غ لوکل کم انفارمیشن دا غ دوی ته د بخوانه یی د دې سره د دوی سټاف ورته کار کوي دوی د ریپورتونو رسیږي سو دیس واز کدی اسلام آباد په جواب کې وایو چې دا خلک ورغلل او د ټرمپ د راتلونکو ستراتیژیست دا غ حالي ورکر چې دا د جوړېدو په حال کې ده او د اسلام آباد څخه چې کوم ډیمانډز دي چې کومې غوښتنې دي یو ځل بیا په مې بي چې دا ورسته ځلې چې دوی ته حال ورکړ چې موږ په دې خو روان یو
تاسو زه پوه شم تاسو خبر اوردونکو مطلب دا دی چې یو خو هغه خبرې چې په ټي وي راغله په کار باندې هو ظاهر کوم پیغام چې دی هغه د امریکای لخوانه پاکستانی پوسټ ورکړل شوی دی اری په سر سب سمرا هم دی دا ډیلیګیشن امریکا کې خپل د جان مکین او د ډونلډ ټرمپ ترمنځ خو داسې معلومی کې زیات کم نږدېواله نشته د فاصله زیات دي
او نو زبوام چې د کانګرس خپل رول دی د سېنات خپل رول دی هاوس خپل رول دی نو دې کې دا اهم نه دی چې هغه پرزیدنت ټرمپ سره ډېر نږدې دی او کنه دی نږدې او دا غي خپل پالیسی مانیټرینګ او هغه کې چې دا غي خپل تشویش دی یا سوالونه دی هغه پورا کوي او د دې کې تاسو ته پته دی سېنات فورن ریلیشنز کمیټي دی عام ډېر انفلوئنشل دی او هغه چې دې تشویش لري د ټرمپ پالیسی باره کې اوم مشرقی وسطی کے اوم اور وارن ٹیرر دوبارہ کے اوم نو دے کے بحث روانی کانگریس اور وائٹ ہاؤس درمیان کی اوم عہدہ اعلیٰ واضح نہ دے چے دا ٹرمپ صاحب پالیسی بسئی افغانستان کے اوم اور مشرقی وسطی کے اوم مشرقی وسطی کے خو منگا او قتل چے سعودی عرب سرا یو سنی الائنس گوندے جوڑا شوا وغا کے اوم احوادون شامل دی الائنس دے نو دا سینٹ او دا ہاؤس خپل رول دے نو دے کے دا زما خیال دورا اہم نہ دے چاہیے نزد دی او کنے دی نزد مونگا ٹرمپ پالیسی کی دا گورو چی آگئی ڈیفینس ڈپارٹمنٹ تا زیات لار ورکائی لگیا دے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ چے دے آگا شاہ تا تلے دے بیا دا اوم دے چے دا چے کم سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اور بیوروز دی آگئی سنگا آرگنائز چوی دی مخی مونگا اوباما صاحب وقت کے قتل چے آف پیک دفتر کلاو شو چے رجرڈ ہال بروک مخی مشورو اگر نہ پس اگر دا دفتر اہمیت کم شوا اگر کہ دا بحث روانو چے ہندوستان دے کے دے او کنے دے پاکستان دے کے دے اب خو اگر او افغان ہندوستان پاکی شامل نہ شو اس چے دے نو اگر ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا بیورو جوڑ کو اگر خو مخ کے نو خو ادا سے خارج ہندوستان پاکستان دوڑ بدے کی بھائی نو کوشش دے چے پالیسی چے اگر ٹول خطے تو گوری ہولسٹک اگوری دا ہندوستان پاکستان چې کوم معاملات یغه هم پکې شامل دي او صرف دا نه چې د افغانستان پاکستان څخه خبرې دي
سمه ا یب خبرین صاحب د لنزی ګرام جان مکین او نور چې کوم پلاوی کې خلک ډېر مهمه خلک دي په واشنگټن کې لکه څنګه تاسو ویل هم کابل کې خبرې کول
جنوبی وزیرستان کې خبرې کول او په واشنگتن ته چې د کل راشي بیا رپورټ تیار کی هغه ته صبر کول پکار دي کنه هغه خبرې چې الته موږ ولې دي او تاسو ته اخلو هغه هم دلته دا غي په بنیاد بدل ته پریکړه کیږي
زه فکر کوم دا یو پروسس ده او هر کله چې د دې ورځې مسله نه پریزیدنت یو ډایریکټیوز ورکي ترڅو چې هغه فارمولیټ کیږي او د ټولو خواو لکه د ډیفنس او د فارن آفس د دواړو وزیرانو د ټولو چارواکو جالبه ده دا ځلې چې د ټرمپ حکومت کې دفاعي چارو کې چې کوم خلک رامخته شوي دي جنرل ډنفرډ په افغانستان کې سي پخوانی قومندان پاتې شوی ده همداسي ډیفنس سیکرټري ماتس په افغانستان کې لومړنی قومندان اوس په افغانستان کې شوی وو په 2001 کې بیکاز هی واز د کمانډر اف دټ فرست ګروپ دټ لانډډ ان افغانستان دا ډیر تجربه لري که جمهور رئیس په خپل پرزیدنت ټرمپ که په سیاست کې د افغانستان په چارو کې هیڅ نه پوي سو د ټولو چاري د جنرال ستور سپارلې دي سي تاسو جوړ کړئ ان پریزنت ټو می
او دا ډیر مهم خلک دي او بیا و پریکړه پکېږي
او بیا و پریکړه کېږي او دا خلک په افغانستان کې تر بل هر چا تر بل هر وخت دوی هم تجربه لري او شپږ کال کار کې کړای دي
بالکل صحیح تاسو ول چې کومه تجربه
پوهه ده اون دی ګراوند کمانډر او سولجرز ول هغه بدل وي
هغه بدل وي اره پنسر سه واخره ته پوس مختصر جواب راکې تاسو اداره او تاسو په واشنگتن کې د خلکو سره یې نه راي نه دا تګلار او پاګس یا جولای کې اعلان شینه به چې کوم د افغانستان پاکستان پکله دا سمرا بدلون پکې ممکن دی بدل کېږي پاکستان نه با مدد بن کی پاکستان نه نور سره ډیمانډ وکي کنه پاکستان سره تعلق ختم کی کنه دا هر څو پځه پادشي
زه سوچ کوم او فکر کوم چې د کې زیات په بیا یو خبرای چې د سیاسي حل طرف ته سورا خبرې کیږي او دا غس سولوشن دی یا کم خبرې دی هغه کم مخته روان دي تاسو ته پته ده چې د کې هر چا یو قسم پیس پروسس شروع کړی دی چین کوارډیلیټرل ګروپ کې شامل دی روس هم خپل یو پروسس شروع کړی دی د امریکا هم یو دا پروسس نو هغه هم پته لګی چې دا غا نیکسټ سټپس څه دي خو د کې ملټری سولوشن او ډو مور او یو بل نه چې سم ګلی دی د افغانستان او پاکستان ترونه اخو نوی نه دی اخو مکه نه پته دی خو اوس دا دی چې بل طرف ته به چې ملټری سولوشن نه راوځي نو دینه علاوه بل سلار دی وغه کې د سیاسي حل چې دی پولیټیکل سولوشن دی هغه امپورټنت دی او دغه باره کې بم خبرې شوې به چې دا ډیلیګیشن تر
سم دی مهرباني یاره پنځه
ډیر مهرباني
تاسو ای په خونه سی ډیر مننه تاسو هم چې وخت مراته راکو تشکر په دغه لیدونکو را سره اوسه یو د مخلم به ته راشه نو خبره بکو د نوی ډیلی او د تلابی په تعلقاتو باندې د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي په تلابی کې دی په دې خبرو کو خو له د مالو را سره اوسه
تاسو مونږ په ټولنیزو ویب پاڼو هم سره لشي فیسبوک پی او ای ډیوا ټوئیټر @voadiva Instagram VOA Diva or for YouTube VOA Diva News
قدر مولې دونکو بیا تاسو لري مشه خبره کو د هندستان د وزیر اعظم نریندرا مودي اسرائیل ته د سفر او د دې په اثراتو باندې د مسربا وتل سرنکار ډاکټر علم پاین سیمل ګرګي کی هولې رپورت ګورو په دې موضوع باندې دا رپورت تر کړه د زمونږ همکار عدنان رشید
د هند او اسرائیل د کال 1992 نه یو بل سره اړیکې لري په هند کې د بھارتی جنتا پارٹی حکومت سره په دې تعلقاتو کې زیاتوالی راغله ده دا ګوند وړي چې د اسرائیل سره خپل تعلقات نور هم خکې او تیر 15 کالو کې دا اول ځل ده چې د هند وزیر اعظم د اسرائیل سفر کوي د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په خپل په هوایی ډګر د هند وزیر اعظم استقبال وکړو د اسرائیل یو اخبار یروشلم پوسټ لیکي اسرائیل دا وخت د امریکای نه پس په هند وسله خرڅونکو لوی هواد ده هم روان کال دواړو هوادونو د یونیم عرب ډالر یو معاهده کړی ده دغه معاهده مقصد دا ده چې د هوایی او خلایی صنعت ته وده ورکړي اسرائیل کې دیپایي کمپنیانو دې معاهدو ته هرکلی ویلې ده د هند سره د اسرائیل په پوځي معاهدو کې میزایل توغندي او د ډرون ټکنالوژي هم شامل ده پتیر سو میشتو کې چې هند او اسرائیل کومي ځانګړي دفاعي معاهده کړی دي هغه اسرائیل په تاریخ کې تر ټولو غټي معاهده منل کیږي د هند اخبارونه دا هم لیکي هند د فلسطین په سر خپل پخوانی درزنه په شک کې دن کړي او دا ځل چې کله نریندر مودي تل ابيب تورزي نو فلسطین سفر به نه کوي
خو د مودی د سفر نه وړاندې د هند خارجه وزیره ششمیتا سوراج فلسطین سیمې ته ورغلی وه. کله چې هم د نړۍ نورو هیوادونو مشران اسرائیل ته سفر کوي نو هغه فلسطین ته هم ورځي چې خپل سیاسي او سفارتي اړیکو کې یو شان والی راولي او توازن وساتي. د فلسطین یو اعلی چارواکي ویلي چې دوی هند سره خپل اړیکې مضبوطی ساتل غواړي. د هند ګاونډي رقیب هیواد پاکستان، ایران او نورو هیوادونو په دې سفر خپل غبرګون نه ده ښکاره کړی، خو البته پاکستان تل دا وایي چې هند سیمې کې دفاعي سوداګانو سره د طاقت توله کږه کیږي.
قدر ملدن کو تاسو رپورٹ کو تو اوس منگا سیلن کو پدی موضوع د باس لپاره مسر مل غرکی کی د اوهایو په هنتون د منځنی خطیز د چارو مشر هغله ډاکټر علم پاین صاحب. علم پاین صاحب سړی مشه علم پاین صاحب نریندر مودی د هندستان وزیر اعظم په تلابیب کې دی او هغه د پاره ډیر غټ استقبال شو، ډیر غټ معاهده کیږي پوزي سمره با توله بدل کی په منځنی ختیځ کې او په جنوبی ایشیا کې د هغلی نریندر مودی اسرائیل ته سفر
دا مختلف اړخونه لري. دا یو خدا دې چې دا په تاریخ کې د هندستان چا تقریبا اویا کال د دوی د ازادي وسو او دغه څه تقریبا د اسرائیل هم دغه مره اسرائیل او امریکا تقریبا په یو وخت کې آزاد شول. یو کال وروسته اسرائیل هندستان مخکې چې دا 1948 کې دغه وخت څخه چې دا د کانګرس پارټي چې په سر اقتدار و بیا په خپل د بھارتیا جنتا پارټي دا چې د مودی پارټي دا دوی دواړو د اسرائیل سره دومره نږدې لایق نظر لودر. مګر دا اول ځل دی په تاریخ کې د هندستان د تاریخ او د اسرائیل دا نوې اسرائیل چې دا دوی دا ارتباطات سره ټینګوي. لکه دا تاسو چې ذکر کړل دا یو دا دی چې دا په خپل د ستراتیژیکي او دا د دهشتګرۍ د مخنیوي په دې دواړه د ممالک ته مشترک اهداف لري. دلته د بل خوا څخه دا په خپل د زراعتي او د ټکنالوژیکي اختراعات چې د اسرائیل ډیر مخکې دی په هغه د ابیاري په سیستم باندې د ټکنالوژي دا هغه د هندستان لپاره ډیر مفید ثابتېږي. او بل هم دا په خپل د ډیسالینیشن چې دا د بهر د اوبو څخه څنګه استفاده وکړي دا د مالګې د اوبو دا د ځمکو د اصلاح کولو لپاره او دا په خپل د سپیس پروجیکټ چې دی دا هغه او دا په خپل د کمپیوټر او دا په خپل د سایبر سکیورټی چې ورته وایي دغه ټول د مشترک اهداف چې د هندستان او د اسرائیل تر مابین. اسرائیل یو ډیر پیشرفته مملکت دی نو د هندستان لپاره ګټه دا ده چې دغه د ټکنالوژیکي او د مفاد او د اسرائیل لپاره په دې کې ګټه ده چې دا د دنیا لوی ترینه ډیموکراسي دا چې دا وایي د هندستان دی او دا هندستان یو مهم مملکت دی هم د اقتصاد د نگاه هم د سیاست د نگاه د اسرائیل سره ارتباطات ساتي. اما دا د هنګامه په دنیا کې مختلفه د پاکستان کې پر دې باندې ډیر دا پاکستانی اخبار او مطبوعات او دا تفسیری دا دي چې دا نږدې کته اسرائیل او د هندستان تر مابین دا د هندستان غوړي چې دا د پاکستان کې چې تسلیحاتي رقابت دا د اصله او د نظامی د دغه د ګټې د پاره د اسرائیل سره همکاري کوي. ول اسرائیل خو نن تقریبا په دنیا کې څلرم یا پنځم مملکت چې اصله جوړوي
وسله جوړوي. علم پاین صاحب په دې حالاتو کې یو تفوس کوما چې یو پاته په دنیا کې راپورته کې دونکو طاقت چې دی هغه چین دی، چین د پاکستان دوست دی او هند او چین رقیبان دي. دا هند په ورستیو کې د اسرائیل کله دومره نږدې نه دی پاتې شوی. د فلسطین په تګلاره باندې د هند واضحه پالیسي وا د عربو سره هغه تل وګه لاندې وړې ده. اوس هغه اسرائیل ته نږدې کیږي نو دا نوی حالات بدلیږي په سیمه کې. داسې معلومیږي چین د اسرائیل سره یوځای کېدل او هند د اسرائیل سره یوځای کېدل.
بله تاریخ ته چې تاسو وګورئ د هندستان یو مملکت چې په کلو کلو دا د نونس د اتلس سوه او پنځوس څخه چې د هند برطانوي چې دا بهادر شاه ظفر یې ده د شب قاری هند څخه د آخرین امپراتور د هندوستان چې و دا د انګریزانو تر تاثیر لاندې و تر 1948 پورې. نو بعد هغه څخه د هندوستان کې د نهرو او جواهرلال نهرو او پخپله ګاندي و دا ټوله چې و دوی ټوله د آزادي خواهانو د مملکو طرفداري کوله چې په هغه جمله کې د فلسطین هم و. نو د هندستان دغه څه کتل فلسطین ته چې دوی هم خپل ازادي غوړل لکه هندستان چې غوښتل. مګر دا شرایط دا په داویا کالو کې چیر سو نو اوس دا دی دا اسرائیل بیا هم دا ول دا یو د عربي مملک دا باز قسمتونه تر لاس لاندې دي. نو د هندستان دغه مخالفت درلوده او هند او دا هند د فلسطین سره هم دومره نږدې نو البته د فلسطین سره سمپتی درلودله مګر دا د دوی چوای وای دا یو تاریخي دا په تاریخ کې اول ځل دی چې دا یو لومړی وزیر د هندستان زی اسرائیل ته او بیا دا د دنیا د مملک ته د مملک مشران چې ورځي دا ولس مشران یا رئیس جمهوران اسرائیل ته هغه یو پلا خامه خاده فلسطینیانو سره هم ویني مګر دا مودي په دې سفر کې هیڅ ته فلسطینیانو سره کتن نه کوي نو دا تقریبا دا یو هنګامه پیدا کړې ده چې دا هندستان بل دا د چې دا په خپل په دا هندستان هم دا دهشتګری او د ټیرریزم دا فکر کوي چې دلته یو مشترک هدف اسرائیل هم د عربانو د خاطر چې دا دهشتګری هلته ستاسو اسرائیل له نظر چورته ګوره او دا بعض دا اړیکې سر نږدې دي په دې حالاتو کې
لکه اوس د مفادونه چې دي هغه سره شریکیږي په
شریکیږي او دا د چین ارتباطات چې دي د هند سره په دې کې هیڅ شک نشته د پاکستان سره نږدې دي چین دا دلته یو دغه شته دا تر څو پورې چې دا د کشمیر مسله لا یې نه له پاته سره ده دغه د هندستان او د پاکستان تر مابین سازش به ډیر مشکل ښکاري نو ګور چې دا آینده به څنګه وي خدا په اوس حالات کې دا سره غلي دي چې دا ستا خبره درسته ده چې دا په دنیا کې دغه د مخته چیزي اقتصادي قوتونه په دنیا کې یو په خپل برازیل او ترکیه او چین او هندستان د ترکیه وضعیت یو څه خراب شو د برازیل هم خراب شو مګر دا هندستان او چین اوس هم دا مخته روان دي
په دا تګلارې بورسره خارجه بدلیږي ډیره مننه محترم علم پاین صاحب چې موږ ته مخره کړو ډیره مننه قدرمن لیدونکو را سره اوسئ چې بیرته راشنو خبر وکړو په پاکستان کې د ریاستی ټی وی پاک پی ټی وی باندې د پښتونوز سپکاوی په دی با رپورټونه وی سوشل میډیا به وی او موږ به د پی ټی وی د جی ایم یا جنرال مینیجر هم خبرې کوو را سره اوسئ
خوګو او ریدونکو او کتونکو تاسو موږ په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو موږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم موږ ته لګولی شي
دنن درې موجوده لري چې د پاکستان په سرکاري ټي وي پی ټي وي په یو پروګرام کې په ټول پښتون قوم پورې سخت ملنډې شوې دي په پاکستان او نور نړۍ کې پښتانه وای سرکاري ټي وي د قوم بې عزتي کړې ده او بخنه دی غواړي په دې موضوع مې د پی ټي وي د مشر امجد جاوید سره خبرې کړې دي خو ول یو رپورت ګورو چې زمونږ همکار مدثر شاعر کوي
شاعران لیکوالان د مدني ټولونو فعالین او د سیاسي ګوندونو غړي د پیښور پریس کلب بهر راغون شو او د اختر په موقع د پاکستان ټلویزیون لخوا د خبري شوې یوې مشاعره غندنه کوله کومه کې چې د پوره پښتون قوم سپکاوی په ډیر شرمناک انداز شوی او د پی ټی وی خلاف نارې وهلې وار په وار دغه مظاهره چانو خپل ویناګانو کې ویل یو طرف ته د تیرو سلويختو کالو راهسه په مونږ جنگ را تپل شوې ده کورونه موروان کاروبار مو تبا شو ما شومان مو به تعلیم لویږي زرګونه ځوانان مو قرباني شول خو بیا هم ریاستی ټي وي مونږ پورې پښ موزي کوي او په دغه موخه پروفیسور اباسین یوسف زید پی ټي وي دغه عمل غندي او ډیوا رادیو تبای
پاکستان ټلویزیون یو ډیر غیر ذمہ دارانه کار کړی دی او ډیر غلط حرکت یې کړی دی د دغه حرکت دننه هغه شاعر نه علاوه پروډوسر هغه پریویور هغه سکرپټ ایډیټر هغه پروګرامز مینیجر او جنرال مینیجر ټول په دې کې شریک دي ځکه چې دا یو ډیر غټه حادثه ده وړو کې حادثه نه ده د چا قوم سپکاوی کول او د خپل قوم سپکاوی کول موږ نه غواړو چې په پاکستان کې د پاکستان ټلویزیون د طرف نه سپکاوی وشي او د دې حل دا دی چې دغه خلک سسپند کړي شي
زیاتای د پی ټی وی یو مربوط نظام دی او د داسې قسمه د کرکینه ډک پروګرام خپرېدل هیڅ امکان لري خو خای داسې چې دا باقاعده د پلان لاندې هرڅ شوی دی او تر پورته کچې پوری دی کې افسران کې کړ دی د غرض یو فعال سنا گلزار وای مونږ پښتانه د دغه مشاعره خپرېدو نه پس نور پی ټی وی قتل نه غواړو
کم سیول سوسایټي دا یا سم ان جی او د نظم دا حکومت نه دا مطالبه ده چې د ټول نړمبه چې کم دی نو چې کم پی ټی وی دی هغه دې بند کړی شي ځکه چې په داسې قسمه چینل باندې د پښتنو یا د یو کوم بیزتی کیږي نو داسې قسمه چینل مونږ نه قتل غواړو نو ټول نړمبه دې دغه چینل بند کړی شي بیا جواد حسن جواد چې کم دی نو هغه سره دا رائټ نشي چې د یو کوم بیزتیو کی او هغه دې په سخت ټوکی چې کم دی نو د دې سزا ورکړي شي
او وای تر سوچ وفاقی حکومت پی ٹی وی اعلی چارواکو او د اطلاعات و محکمه پر ډاګه د ټولو پښتنو نه بخنه نه وی غوخته مونږ بخپل پر امن احتجاج جاری ساتو. احتجاج کوونکو کې د پی ټی وی سینیئر لیکوال او هنرمند خالق داد امید هم موجود چې پی ټی وی او ریډیو پاکستان له په لسګونو ډرامې لیکلي دی وای نن د پی ٹی وی په دې عمل ډیر خفه يم.
زما ډیر ډرامې لیکلي ډیر پروګرامونه مې لیکلي دي خو نن په دې مجبور شوم چې د پی ٹی وی مرد آباد چغه ووم په دې وجہ چې ټول غلط کار کړی دی. دا چې کم کار شوی دی جواد مشاعره کې را ډیر بد. ما په فیسبوک باندې وکتل چې ما مشاعره مې اوریده او ما ډیر خپه شوم.
خورستو بیا د اطلاعات او وفاقی سکتر پیښور کې میشته د اطلاعات او ډایرکټر پریس کلب تراولې ګلو او دغه شان د پی ټی وی د پیښور څنګه جنرال منیجر هم راغلو او دای مظاهره چان تر ډاډ ورکو چې د متعلقه پروډوسر خلاف به کاروایی کیږي او دای دغه عمل ناوړ او ګرځولو. خو مظاهره چان ویل صرف د پروډوسر خلاف نه بلکې دی کې چې څوک هم ککړ دي ټولو ته سخت سزا پکار ده چې آینده کې بیا څوک د جبې په بنیاد کرکه نه خوري. د همکار هاشم علي سره مدثر وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو ٹی وی پی خبر.
تاسو رپورٹ کو تو اس پدی موضوع گورو چی سوشل میڈیا یا ٹولنیز رسنی سوئی زمان همکار عدنان رشید منگسر مل کرے شوئے دے. جی عدنان رشید.
ډیر مننه وزیر صاحب. روانونه یو ځل بیا پاکستان کې د پښتنو سره شوی زیاتیانو او سپکاوی په اړه په سوشل میډیا تاوده بحثونه روانو. دا ځل د وړکی اختر دویمه ورځ د پاکستانی سرکاري ټلویزیون د ټوکو ټکالو مشاعره کې یو اردو ژبه شاعر جواد حسن د پښتو په لهجه کې پښتنو شعرونو په خپلو شعرونو کې پښتنو ته سمګلران، بدبوداره او بې تهذیبه قوم نسب ورکړو. هم په دغه اړه په سوشل میډیا سخت برګون راغلی دی. ارشد احمد په خپل ټویټر لیکي د سرکاري ټلویزیون دغه بیانیه غندومه او دغه د سپکاوي او د نسلي تعصب نه ډکې خبرې هیڅ کله هم لاتړ نشي کېدلی. هغه لیکي پښتانه د ترهګر نه دي خو د ترهګرۍ نه ځپلې شوي دي. زین الدین کاکړ په ټویټر لیکي د تیر پخوانه د پښتنو سپکاوي روان دی او دا هر څه یو خاص ذهنیت خلق او کوي او دا به د ټولنې لپاره بد اغیز کیږي. امجد افریدی په ټویټر لیکي د پی ټی وی په ضد احتجاجي عکسونه ورکړي دي او وای پنجاب ټی وی نه منو. سلیمان یوسفزئی په ټویټر لیکي د پی ټی وی او د هغه شاعر په خلاف زه عدالت ته ځم او د قانون پوه خلکو نه رهنمایي وغوښتلې ده. دغه ټویټ یو شمیر خلکو خوښ کړی دی او مخکې هم شریک کړی دی. پدغاړه ډیو ریډیو فیسبوک د خپل مینوالو نه تپوس کړو چې پاکستان ټلویزیون پښتنو ته سپګوري او کدرانه. دغه سوال تر اوسه شپې ته زره نه زیات خلکو کتلې دي. زیاتره فکر کوي چې دوی ته همیشه د پاکستان ټلویزیون کې د سپکاوي پسترګا کتلې شوی دي او ځینې کسانو لیکلي دي چې پی ټی وی صرف د پنجاب نمائندګي کوي. هم دغه رنګ د ډیو ریډیو په ټویټر د یو سوال په جواب کې 20% خلک وایي چې پاکستان ټلویزیون په تاریخي توګه د پښتنو منفي تصویر ښایي او صرف 13% وایي چې پاکستان پی ټی وی د پښتنو مثبت نمائندګي کوي. د ملالا یوسفزئی پلار ضیاء الدین یوسفزئی په خپل ټویټر لیکي د پښتنو په سپکاوي دی پی ټی وی باقاعده بخنه وواړي. هغه لیکي راځي چې د نفرتونو او د تعصب مخه ونیسو. نن ورځ لپاره هم دومره. زمونږ اوریدونکو او کتونکو کولای شي چې خپل نظر را سره په سوشل میډیا شریک کړي. زمونږ د ټویټر او د فیسبوک پته ده VOA Diva. جیبونی رسپ
ډیر مهرباني نن نشي تاسو په سوشل میډیا باندې د دې پاک لسره وانو. اوس په اخر کې د پی ټی وی په خبر کې مشر امجد جابر سره عمرکا د هغه نما تپوس کړو چې په سرکاري ټی وی په پښتنو پورې خندا شبه ده پښتانه غصه دي تاسو سوای نو دا هغړو منه جواب دا
اصل کې دي نن چې کوم احتجاج شوی دی هغه چې په خپل انټرپرس کلب کې ورسره ملو شوی مو ول تر ما دا خبره مې وکړه چې دا چې د دې سی به خلکو څخه خبره شوی دا دا مو ټول څه شوی دا چې دا دا چې په لکه په غلطي شوی دا او دا چې ما معلومات وکړو دا په غلطي شوی دا او دغه چې کوم دی ازاله سکی انفارمیشن چې څنګه موږ ان جی دی هغه چې موږ د دې ازاله کوو او ان شاء الله تعالی چې کوم د دې لکه چې کوم خلک د سې چې چا د لاسه دا مطلب دوه ورته غلطی شوی د غیر تبو پورا سزا ملایوی کی جی دغه د پاکستان ټلی ویژن د دې ازاله به ان شاء الله تعالی دغه څه به په آینده دا کارو نشي لکه دا غلطی مونږ دغه څه وګړو چې منلې دا مونږ ویلې چې آینده به د دې غلطی گنجائش بالکل بنی ان شاء الله کیونکه دا میټر چې کوم دې د مرکز وو نو مرکز ماته وی چې تاسو لاړ شئ تاسو مونږ دا دا چې کوم دغه احتجاج پوائنټس دي لکه چې دې خر کو سره چې کوم دې د خلاف کاروایی شي دغه مو شو چې کوم شاعر دې چې دا شاعر به انکول به کار دې نو هم پاکستان ټلویزیون چینل باندې بیان شو نو درېم پوائنټ چې کوم دې هغه ترجیح وی چې قرار باقی سزا والا خبر ہے نو ابھی چچ شد ہوئی کہ بن پتہ انکوائری ممکن ہو تو در انکوائری کے کم دے پاکستان ٹیلی ویژن خلق دل کی تو من شے والا تھی نو ان شاء اللہ خیر ہو خ انکوائری بھی کہ دغی کے سب دغو تے چچا کسو گلٹی ہوئی نو دغی تبا لگتا دغی سزا با ملائی
دا ہغلی جاوید سخا ما بل تپوس داو کلو چ اس پی ٹی وی معافی گواڑی
اصل کے بار معذرت زمون گن دی سے ٹویٹر باندھ کڑی دے کم دا غلطی شوی دا نو غا ټوټر باندې شتا چې دې شي تاسو مو چرته تاسو ته ملو شو
هم داو د نورځي پروگرام واشنگتن ټو خیبر زموږ پرونی تاسو په ویب پانا www.divaredi.com باندې هم کتئ شئ زه د پروگرام کوربه رحمان بودره او تاسو نه اجازه غواړم خپل خیال ساتئ
د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کتر منور دن کا اوس مپام را ګرځو یو بل راپور ولوري ته چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ پولند ته رسیدلی او هلته به د اروپای ټولنې له یو شمیر مشرانو سره په اقتصادي او امنیتی چارو باندې خبرې کوي. تفصیل را کوي مجاهد جواد د وایس اف امریکا په دې رپورت کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تمه لري چې پولند ته پر رسیدو ورته تود دوستانه هرکلی وویل شي. ټرمپ نن د چهارشنبې یا شروع په ورځ له اروپا څخه د خپل څلور ورځني ډیپلوماټیک سفر په لومړۍ دمه کې د پولند پلازمینې ته ورسیږي. د امریکا یو شمېر مشران بیا د اروپا په اړه د ټرمپ د ځینو سیاستونو له امله اندېښنه لري. د ساري په توګه ټرمپ له ناټو سره خپل ژمنه تازه کړه خو د پاریس له کلایمټ تړون څخه ووته او همدارنګه تر هغې وړاندې یې د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ستاینه کړې وه. ټرمپ خپل لومړنی وینا د پولند د پلازمینې وارسا په کراسنسکي څلورلارې کې وړاندې کړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر به یو ځل بیا د ګډې دفاع لپاره له ناټو سره د همکارۍ په برخه کې ژمنه وکړي خو دا به هم ووایي چې د ناټو نور غړي هیوادونه باید د دغه ائتلاف د مالي لګښت په پوره کولو کې هم ډېره مرسته وکړي. په پولند کې تر 3 زیات امریکایي سرتیري د ناټو په چوکاټ کې دیره دي چې په یوکراین کې د روسیې د زور زیاتی مخه ونیسي. اروپا ته د ټرمپ د دغه سفر اجنډا به د اقتصاد او امنیت پر مسالو باندې وڅرخي. ټرمپ په وارسا کې د خپل وینا څخه مخکې په هغه سرمشیزه کې هم ګډون وکړي چې په ختیځ اروپا کې د انرژي د خپل واقعي د زیاتیدو لپاره رامسته شوې ده. پولند هیله لري چې د امریکا څخه د واردیدونکو طبي غازو د واردیدو لپاره به لومړی سیمه وي. د وارسا د پوهنتون پروفیسور بیگنیو لیوکی وای اوس موږ ډیر غاز د روسیې له غاز پروم کمپنۍ څخه ترلاسه کوو او دوی پرې موږ او یوکراین ګواخي. د زیاته کړه د قرارداد په 2 کالو کې پای ته رسیږي او باید بیا نوی نشي بلکې پر ځای باید له ناروې او امریکا څخه غاز وارد شي. که څه هم پولند ته د ټرمپ له سفر سره د پولند د حکومت مخالف ګوند خوښ نه دی او خی پر ضد احتجاجي لاریون ترسره کړي خو پولیس به دغه لاریون له کراسنسکي څلورلارې څخه لرې وساتي او د پولند حکومت به د ټرمپ تود هرکلی وکړي.
درنو عزت من اوریدونکو او لیدونکو د ډیو راډیو تلویزیون خبری خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسید. د دې خبرونې وروسته به تاسو شپه په خیر خبرونه اوري او د دې خبرونې کوربه به وي زموږ همکار ښاغلی بیروز خان صاحب. تاسو کولی شئ چې په خبرونې کې ورسره ګډون هم وکړئ او د دې خبرونې قربان وو زموږ نظر شهید او زما سره زما همکار
نصیر کاکا
او د دې ترڅنګ تخنیکی اړخ د زموږ سره زموږ همکار وو کلیم افضل او تاسو نه خلو اجازه ته په لوی الله مسپارو. سلوړه او آباد اوسئ.